السلام علیکم په افغانستان کې د ګرمۍ او بخښې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي له نړیوالې ټولنې سره له تعامل پرته سخته ده چې په یوه سر حکومت ولي وشي. د اسره صلیب نړیواله کمیټه وایي سږ کال په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې ډېر لوړې شوې چې خلک یې د اخیستو وس نه لري. په پکتیا کې له 800 زیاتو بې وزلو نجونو او هلکانو ته په روان ژمي کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې. افغانستان سبا د کرکټ د 19 کلنو آسیا جام سیالیو کې خپل دریم لوب له هند سره کوي. د کرکټ بورډ مسؤلین د لوبې ته د پوره چمتووالي خبره کوي.
ان شاء الله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوب ډګر ته وځي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کریسمس د جشن په ترڅ کې په دوهمه پر لپسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لغوه شوې یا ځنډېدلې دي. د خبرونه چې زنوري اس نوري د خپل تخنیکي امکان شفیق یار په مرسته وړاندې کوم په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو تاسو د ورکوښو وایزان د لټي پروګرام مهيره وي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
د طالبان یو چارواکي وایي چې لنډی سره د اړیکو لرل مهم دي. د سالنګ لوی لار د بارونکو موټرو پر مخ وتړل سو. په پاکستان کې و سړی د خپلې پخوانی میرمنې پر وژلو اعتراف کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویل نړیوالې ټولنې سره اړیکې مهمې دي ځکه په خبرې په یوازې ځن حکومت ولی سخت ده. شیر محمد عباس تنگزی نن په کابل کې یوې غونډې ته دا هم وویل چې د اړیکو د جوړېدو لپاره به دوی د نړیوالو فشارونه او شرطونه ونه مني.
موږ مجبور یو چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ترتیب ولرو، څو خپل اقتصاد، سیاست او نور مسایل له دوی سره مخ کې یوسو، ځکه په یوازې ځان ډېره ستونزمنه ده چې یو هیواد خپلې ټولې ستونزې هوارې کړي.
نوموړي زیاتوي چې حکومت یې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو تعلیم او د ښځو کار ته ژمن دی او ژر به د نجونو پر مخ ښوونځي او په ټول هیواد کې پوهنتونونه پرانستل سي. خو د طالبانو چارواکو تر دې مخکې هم دا ډول ژمنې کړې چې په عملي برخه کې اقدامات پڅ ښکاري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د درنو واورو له کبله دغه لار د بارړونکو موټرو پر مخ وتړل سوه. د دې ادارې مشر عبیدالله عبید نن یکشنبه رسنوی ته ویلي په شمالي او جنوبي سالنګ کې له پرون راهیسې سخته واوره اوري. د ویلي یوازې هغو موټرو ته پر سالنګ د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي چې د ژمي تجهیزات او د ټایرونو لپاره خاص ځنځیرونه ولري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې ویلي بشري قوه له دې لارې د واورې په پاکولو بوخته ده. نن سلام ورځ ده چې د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی نن په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د مخنیوي نن سلام ورځ ده. هغه دا د تیارې له سلو ورځو سره تشبیه کړې ده. شغل یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته اجازه ورکړي څو له شپږم ټولګي پورته هم خپلې زده کړې وکړي. طالبانو مخکې ویلي و چې د نجونو د تعلیم لپاره پر یوه طرزالعمل کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده سي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې له کابل څخه زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته 2400 بستې خوراکي او نور مواد لیږل کیږي. د سرې میاشتې عمومي ریاست سرپرست مولوي متی الحق خالص نن په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
نن د 2400 بستې خوراکي مواد چې د قطر او کویت د سرې میاشتو او همدارنګه 969 جنکیټونه یا مواد حفظ صحه چې زابل ولایت زر بستی خوراکی مواد او نه شپږ نوی حفظ صحه بستی کنل ولایت وسو بستی او تخار ولایت وسو بستی استول کیږي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بیلابیلو ادارو اندېښنې شوې دي. د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دویم لور شهزادګۍ مریم نعیم پر مړینه بیلابیلو شخصیتونو خواخوږي شولې ده. شهزادګۍ مریم نعیم چې د محمد ظاهر شاه دویم لور وه، پرون یې په کابل کې د 15 کلونو په عمر سا ورکړه. د شهزادګۍ مریم زوی سردار نادر نعیم په ټویټر کې د خپلې مور مننه کړې چې مینه او تواضع یې ورښولې ده. ویل کېږي چې د پخواني پاچا لور شهزادګۍ مریم نعیم له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله په ټویټر کې د هغې له کورنۍ سره خواخوږي شولې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په پاکستان کې پولیس وایي یو سړی اعتراف کړی چې خپله پخوانۍ میرمن یې وژلې ده. د وجهې سواتی په نوم دغه پاکستانی الاصله ښځه چې د امریکا د متحده ایالاتونو تابعیت هم درلود، د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې پاکستان ته تر رسېدو وروسته ورکه سوه. هغې غوښتل له خپل میړه رضوان حبیب سره د جایدادونو پر سر ولاړ سوې لانجه حل کړي. په راولپنډۍ کې د پولیسو یوه مشر ساجد کیانی نن یوه کنفرانس ته وویل حبیب چې تېره اونۍ د قتل په شک ونیول سو اعتراف کړی چې خپل میرمن یې راولپنډۍ ته تر رسېدو وروسته وژلې ده. څېړونکو ویلي چې د دوی په باور میرمن سواتی شایي د جایدادونو پر سر د لانجې له کبله وژل سوې وي. د کورونا د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوې او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلی دي. په فرانسه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ورځنی شمیر 100,000 شول سوی او ایټالیا وویل چې له دریو پرله پسې ورځو راهیسې هر ورځ د کورونا وایرس 15,000 تازه پیښې ثبتوي. د شنبې په ورځ په فرانسه کې د کورونا په اومیکرون بڼه د 800 کسانو شمیر تر 100,000 واوښت. په بریتانیا کې د کورونا د دې نوې بڼې د 800 کسانو شمیر د ورځې تر 122,000 لوړ ثبت شوی دی. د کورونا اومیکرون بڼه ډېره چټکه خپریږي، خو لومړني راپورونه ښیي چې د کورونا د دلتا بڼې په شان ډېره شدیده نه ده. یوه انتحاري حمله کوونکې تېره شپه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل. بریدګر غوښتل چې په بینی ښار کې یوه بار ته ننوځي او هلته د کرسمس لمانځونکي په نښه کړي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د کانګو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د امنیتي ځواکونو له مخنیوي وروسته انتحاري برید کوونکي د بار مخې ته ځان والوزاوه او 15 تنه نور یې هم ووژل. په دې چاودنې کې 13 تنه ټپیان سوي دي. د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت حکومت د برید تور پر متحدو ډیموکراتیکو ځواکونو پورې کړی چې یوه وسله واله ډله ده او په سیمه کې د نورو بریدونو تور هم ورباندې لګول سوی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وایي له نړیواله ټولنې سره له تعامل پرته سخت ده چې په یوازې سر حکومت ولې وشي. ښاغلی تانکزی دغه څرګندونې په کابل کې د طالبانو په ملاتړ یوه جوړه شوې غونډه کې وکړې او دا هم وویل چې له نړیوالو سره د اړیکو د جوړېدو لپاره به پر دوی ایښودل شوي شرطونه ونه مني. د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي په کور دننه هم د خې حکومت ولې د جوړېدو ژمنه کوي او ډاډ ورکوي چې ژر به خونځي او په هانتونونه بیرته پرانستل شي. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي په کور دننه د افغانانو ترمنځ یواله او نړیواله ټولنې سره د خو اړیکو جوړول دوی د حکومت پر وړاندې دوستري ننګونی بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس تانکزی چې نن یې په کابل کې د دوی له حکومت د اهل تشیع د مشرانو د ملاتړ په یوې غونډه کې خبرې کولې وویل دوی نړۍ سره خو اړیکو ته اړتیا لري. ښاغلی تانکزی وایي نور هیوادونه د دې اړیکو د جوړېدو لپاره پر دوی شرایط کړي، خو د ده په خبره دوی به په خپلو ارزښتونو معامله ونه کړي.
موږ مجبور یو چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ترتیب ولرو، څو خپل اقتصاد، سیاست او نور مسایل له دوی سره مخ کیوسو، ځکه په یوازې ځان ډیره ستونزمنه ده چې یو هیواد خپلې ټولې ستونزې حل کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او افغانان پیګري چې خپل هیواد خپل جوړ کړي. مخکې تر دې نړیوالې ټولنې او په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ملاتړو هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو لړ وړاندیزونه وړاندې کړي. چنجونو او خزو ته د زده کړو او کاري اجازه، بشري حقوقو او د لګکیو حقوقو ته درناوی او له ترهګرو ډلو سره پریکونی مهم ټکی دي. په ورته وخت کې د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي مني چې په کور دننه ستونزې شته، خو ډاډ ورکوي چې ژر به حل شي. نو وړې وایي حکومت د بشر حقوقو په ځانګړي ډول د خزو زده کړې او کار ترجمان دی او ژر به د نجونو پر مخ ښوونځي او په ټول هیواد کې په هانتونونه پرانستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د سلو ورځو په تیرېدو سره په افغانستان کې لا هم له یو څو محدود ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. افغانستان اگزیل ځوانانو د هم وغوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي، ځکه د په خبره کډوالي د ستونزو د حل په معنا نه ده. په دې غونډه کې ګډون کوونکي کسان هم له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره لاس په کار شي، خو د دوی په خبره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان کډوالو راستنېدل مهم دي. د غونډې یو ګډونوال عطاولا صادق:
درغو چې کمپونه ده مهاجر په پاکستان او په ایران کې ونه تړل شي، موږ به د بل قوه جنجالو سره مخامخ یو.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا په کابل کې د اهل تشیع مشرانو لخوا دویمه غونډه ده چې د طالبانو د حکومت د ملاتړ په موخه جوړیږي. خو ډیری داسې کسان په ځانګړي ډول ښځې هم شته چې په همدې سیمه کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریون ته زړه ښه کړی، خو د طالبانو حکومت اجازه نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د قطر او ترکیه له پلاو سره د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه لا هم بحثونه روان دي. پاینال کې ترکیه رسنیو خبر ورکړی چې له قطر سره یو ځای د طالبانو له حکومت سره د دغو هوایي ډګرونو په اړه پر ایو موافقه سره شوې ده. په دغو هوایي ډګرونو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر هم شامل دی چې افغانستان ته د بشري مرستو رسولو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیه رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ چې ترکیه او قطر د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د فعالیت د مدیریت په تړاو یوې موافقه ته رسیدلی دي. ځینو سرچینو د نومونو نشولو په شرط د ترکیه رسنیو ته ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه انقره او دوحه په خپلو کې له مخکې سلا سوي دي. د ترکیه احوال خبری اجنس لیکلی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د تنظیم لپاره د ترکیه او قطري شرکتونو ترمنځ تفاهم لیک د دسمبر پر 1 لاسلیک شوی دی. ډیپلوماټیکو سرچینو انادولو خبری اجنس ته ویلي دغه شرکتونو موافقه کړې چې د مساویانه شرکت په چوکاټ کې به د دغه هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه په ګډه کار کوي. د طالبانو حکومت وایي د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی د پنځمې پورز کابل ته ورسېد چې د افغانستان د دغو پنځو هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبري وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدی په هغه ویډیو کې چې پرون یې ازادي رادیو ته ولېږله ویلي د دغو هیاتونو او طالبانو ترمنځ خبري لا هم دوام لري.
د افغانستان پنځو نړیوالو هوایي ډګرونو د قرارداد په حق له زموږ د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت تخنیکی ټیم سره غونډه لرله. ان شاء الله دا غونډه به نور هم دوام لري ترڅو د افغانستان اولیا ګټو په چوکاټ کې ورسره تفاهم ته ورسیږو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه یا بند سوي یا هم ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته نه دي راغلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د تلیا میزان پر 23مه په استنبول کې خبرلانو ته ویلي وو د کابل نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیت اخیستو په اړه له قطر او افغانستان سره خبري کوي. طالبانو که څه هم په پیل کې د ترکیه د دې هوډ مخالفت کړی وو، خو وروسته یې یو هیئت پر دې موضوع د خبرو لپاره ترکیه ته سفر وکړ. د کابل او څلورو نورو ولایتونو هوایي ډګرونه افغانستان ته د بشري مرستو رسونې او د خلکو د لیږد را لیږد لپاره خورا مهم بلل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4 سواتیا ول زرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
د اسره صلیب نړیوال کمیټه وایي سکهال په افغانستان کې د لومړنۍ توکو بیې ډېرې لوړې شوې. د کمیټې په خبره د خوراکي او نورو موادو بیې داسې مهال لوړېږي چې نږدې 50% یعنې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه خوراکي خوندیتوب نه لري. بلخ د افغانستان په بازارونو کې سره لدی چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر ارزښت په ورستیو کې یو څه کم شوی، خو بیا هم خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نورو موادو بیې هماغسې لوړې پاتې دي. جزئیات په دې رپورت کې.
دا شور د مرستکونکو پر یو موټر د راټول شوی او خلکو دی چې دوی ته وړیا ډوډۍ ویشي. هر یو هڅه کوي چې د موټر خخې ته ځان نږدې کړي او هغه پلاستیکي کڅوړه تر لاسه کړي چې 15 ډوډۍ پکې خودل شوی دی. دا د پلازمینې کابل دی یوې څنډې د بې وزلۍ تصویر دی، خو یوازې کابل نه بلکې د افغانستان هر سیمه نن سبا له ورته برخلیک سره مخ ده. کندوز میشت نور محمد تا د خپل عمر کرنې ته معلومه نه ده، خو وايي دومره پوهیږي چې ل شپې ته کلنۍ اوخته. وايي په دې عمر کې هم په کار پسې ډیر ګرځېدلې خو ګټه یې نه ده کړې. نور محمد زیاتوي د توکو بیې دومره پورته شوې چې نور د څه اخیستو توان ورپاتې نه ده.
ټول افغانستان مشکل سره نه لرګي لرو نو بلرو او په پلاستیک ګرمو
اخترګل چې لکونړ ننګرهار ته راکړه شوی وای ډیر شپې ل خپل بچیانو سره په نهاره تیرې کړي او د ساخستو توان نه لري.
انار شپیم کلی دی الله دا ماشومان بچیم دی دا منګل څو کې بس مزدوري نشته ګټه واټه نشته دی خرڅول نه شو وجل نه شو وس دا واته نه هلس په کاسه مشپګو می غټ نونه دی بچیم واړه دی سپنګره ما
د وی بورته کې دوه یوازې عام خلک نه دی غیزمن کړي بلکې د هټیوالو او د توکو د ستورو پلورنځو کاروزګاری هم ټکنه کړي. احمد منصور د کابل په کارته نو کې د خوراکي توکو پلورنځای لري. د وای بي وزلی لیاوی خو د بیو پورته کې دوله بلې خو له خلکو دا توانایي اخیسته چې اند خپل ژوند لمړی توکي واخلي.
زموږ د جګړي خلکو نه لري د تورات کې غرمې پورې موږ د اسلام نه کوو. یو بوجي وړه 2000 پورې خرڅيږي، یو تیم وړي په 2300 3000 پورې خرڅيږي. همدا شېونه همدا څه ټوک شېونه دښې ودا وروره.
په همدې حال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه هم وای سکال په افغانستان کې د لمړنۍ توکو بي ډېر لوړې شوې. د کمیټې په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د غړو 15 لیټره بشکا ل 15 ډالرو لس ډالرو ته یعنی دوه برابر شوې ده. د وریجو د یوې شل کیلوې بورې بیا ل 23 ډالرو 28 ډالرو ته او د اوړو یو بورې چوڑان د 38 ډالرو وا اوس 23 ډالرو ته پورته شوې ده. د سر صلیب نړیواله کمیټه وای په افغانستان کې د ژوند د لومړنۍ توکو بیا د استعمال پورته کیږي چې 50% افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې هغه مهال ډېر لوړې شوې چې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت راکم شو. خو که څه هم نن د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 1.3 افغانۍ تبادله کیږي، خو د خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ کمی نه دی راغلی. د خلکو نیوکه هم همدا ده چې د طالبانو حکومت د بازارونو په کنټرول کې پاتې راغلی، خو د طالبانو حکومت بیا دا نه مني وایي توانېدلی چې د ناورین مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستال بلال کریمی
هله متاده سیب جن ستونزې سلام هم شتون لري. دا هم لمنځ لاړی سي ولې دا سیب وضعیت بحرانی ده او جن نور څویل کیږي دا درست نه دي. بازارونه له موادو څخه ډک دي، قحطی شتون نه لري. یوازې په جنو مواردو کې سلر د لوی تحول سره جن ستونزې را مته سوي دي. دا غوډ حل لپاره هڅه روانې دي. امیدواري ستاسې دا مقطعي وي او زر حل سي.
د طالبانو د حکومت راته ګروستا د افغانستان اقتصادي خوځښت په ټاپه ودرید او ترخوای مالی او اقتصادی نظام مخپز وړولار چې د خلکو په وایدو یې هم منفی غیزو کړ. د دې ترخوا لزګونه زره کسانو دندې له لاسه ورکړي چې دوی ورځنې ژوند یې ټکنه او لمړنۍ یوتو کوته یې د دوی لاسرسي محدود کړ.
په پکتیا کې له اتو سو زیاتو بے وزلو نجونو او هلکانو ته پروان ژمی کې د وړیا زده کړو زمينه برابر شوې ده. په دې پروګرام کې هغه شمیر نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکول کېږي چې د کورونا او اقتصادي کمزوري دي او د ښار په خونیزو مرکزونو کې د زده کړو مالی توان نه لري. بل ورته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي له خونیزو مرکزونو او شتمنو خلکو سره په ګډه نورو زده کوونکو ته هم د زده کړو دا ډول پروګرامونه جوړ کړي. نور حال د ازادي راډیو سیمه هیڅ خبري په دې رپورت کې.
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بیوزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنو زده کړو زمینه برابره شوې ده. دا ځل د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید مشال راډیو ته وویل چې په ژمنو برنامو کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسیږي.
اته سو دولس زده کوونکي تر دا مهال لرو چې لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکر پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نوري برنامه پلار واچي ترڅو د هیواد ټول بچی له زده کړو برخمن سي.
د دغه خوانیز مرکز د کوونکو د تخوختي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمينه برابر شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې د خوانیز فرصتونه ډیر کړي. زده کوونکو هانسل وایي په دې خوانیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمينه برابر شوي چې د کورنیو اقتصادي کمزوري دی او نشي کولای د ښار په نورو شخصي کورسونو کې ژمني پروګرامونه تعقیب کړي.
دغه شاګردان چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د مشترو سازمان دي هغه په دښه کوي پراتن کې داخله چې دا کم کورسونه پلار واچي وړیا او نور لسوس هم داخله ده چې موږ دا کم وړیا ژمني کورسونه پلار واچي.
یو بل زده کوونکی اسماعیل وای دوی ته په دې خوانیز مرکز کې هغه مضمونونه تدریسیږي چې په خوانځي کې مشکل دي او سیستماتیک زده کړې ته اړتیا لري.
دلته راغلی مت میری ازی وای مومی پی جی او انګلیش راته وای لیکو لوست املا ده موږ دلته زده کړې کوو. دلته شاګردان راځي نیمه اقتصاد ډیر خراب یو نیمه لیکه دي هغه دلته راځي دا وړیا کورس یو ته جوړ کړی ده او درس کوي.
بلورته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی لګړو خصوصي خوانیز مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي ترڅو ډیرو زده کوونکو ته د ژمنه یو زده کړو فرصت برابر شي. اوس مهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا 2000 خوونکو کمښت د کورونا له عمله قرنطین او په هیواد کې ورستي سیاسي تحولات هغه لاملونه و چې تیر خوانیز کال کې د زده کوونکو درسي بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی و.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
افغانستان سبا د کرکټ نو لسکلن او آسیا جام سیالیو کې خپل دریمه لوبه له هند سره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي سبنی لوبه د افغانستان د لوبډل لپاره ډیره مهمه ده. که افغانستان سبا له هند څخه لوبه وګټي نو به د نیمه پای لوبه ته لار پیدا کړي. نور په دې رپورت کې
افغان لوبډله نیمه پای لوبه ته د راوتلو په درشل کې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سبا د 19 کلن آسیا جام سیالیو کې افغانستان خپل دریمه برخلیک ټاکون کې لوبه له هندستان سره ترسره کوي. د دې بورډ وایي فرید هوتک نن آزادی رادیو ته وویل دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
د افغانستان لپاره د سبا لوبه ډیره مهمه ده ځکه چې افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لاره پیدا کړي. نو انشاءالله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډېر چانس دی شته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
افغانستان له دې وړاندې 13 ورځې له امارات سره لوبه وکړه چې په زیات توپیر ورنه وګټله، خو مخکې له هغې بیا په خپل لومړني لوبه کې له پاکستان ماتې خوړلې وه. پرون بیا په یوې بل لوبه کې پاکستان هندوستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او دوم پړاو ته یې تک آسانه شو، خو هندوستان ته بیا لاره سخته کړه. اوس په ای ګروپ کې پاکستان په 2 بریاوو سره لومړی، هند په 1 ماتې 1 بریا سره دویم، افغانستان په 1 ماتې 1 بریا سره دریم او عربي متحده امارات په 2 ماتو سره څلورم ځای لري. په ورته وخت کې د کرکټ څارونکو بیا دې جام کې د افغانستان خو لوبه ته خوشبینه دي. کرکټ پو بادام احمد زئی
ډېر ښه وزلیدل او سبا لپاره امیدواري هم ده چې تر ډېره پورې 2-13 ساله چې ښه زلیدلې دي نو د لوړ مورال سره د هندستان په وړاندې لوبېدلې سي. ویل چې هندستان هم 13 سیالي پاکستان ته وبایلله او موږ هم پاکستان ته سیالي بایللې ده، خو موږ بیا د متحده عرب اماراتو نه سیالي ګټلې ده. په همدې اساس باندې به د ښه مورال سره افغانستان سبا ته لوبېږي.
د یادونې ده چې دغه لوبه په بي ګروپ کې بیا تر اوسه بنگلاديش د 2 لوبه په ګټلو سره لومړی، سریلانکا دویم، نیپال دریم او کویت څلورم ځای لري. دغه سیالۍ د روانې ډسمبر میاشتې په 28 نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیل شوې چې د همدې میاشتې تر 30 نیټې پورې به دوام وکړي. په یادو سیالیو کې 8 آسیایي لوبډلې 4-4 په 2 ګروپونو کې سره لوبېږي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیم کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سمي ونړي ول موضوع د کرسمس د جشن پترڅکي دویمه پر لپسي ورځ هم پنړي کې زرګونه الوتنې لغوه شوې یا هم ځندېدلې دي. د لامل تر ډیره دا خودل شوی چې د الوتکو ډیری د عملی د کورونا تستونه مثبت راوتلي دي. نړۍ په کچه دا دویم کال دی چې مسیحیان د کرسمس یا حضرت عیسی د زیږیدو جشن د کورونا تر سیوري لاندې لمانځي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د نړۍ په کچه د زرګونه الوتنو د لغوه کېدو او یا هم ځنډېدو لامل دا ښودل شوی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په زیاتېدو ګڼ شمېر پیلوټان او د الوتکې عمله قرنطین شوي دي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي په ټوله نړۍ کې 2200 الوتنې لغوه شوي او 1845 نورې ځنډېدلې دي. د دې پاڼې د معلوماتو لمخې پرون په دویمه پرله پسې ورځ یوازې د امریکا د هوایی کرخو 903 الوتنې لغوه شوې چې دا د وړمې ورځې پر تله د لغوه شویو پروازونو په شمیر کې 1.5% زیاتوالی ښیي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي امریکا کې شاوخوا 2000 الوتنې ځنډېدلې هم دي. په هرو لاسو هوایی ډګرونو کې چې د الوتنو د لغوه کېدو له کبله ډېر متاثره شوي شپږ هغه یې د چین هوایی ډګرونه دي. متحده ایالاتونو کې د هوایی کرښو یوې ویاندې ماډي کینګ ویلي د کورونا تازه پیښې تر ډېره د ویروس له نوې بڼې اومیکرون سره تړاو لري چې په مستقیم ډول یې د الوتکو پر لغوه کېدو اغېز کړی دی. په جرمني کې هم د پیلوټانو او د الوتکو د عملې د قرنطین کېدو له کبله د راتلونکو دوو اونیو په مخه لسګونه الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو لغوه کېدو هغه کسان ناهیلي کړي چې غوښتلې د کرسمس د جشن پر مهال د کورنۍ او خپل خپلوانو لیدو ته ورشي. له دې وړاندې د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي هغه کسان سفر کولی شي چې د کورونا بشپړ واکسینې کړی وي. پرون د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم د کرسمس په وینا کې هیله وښوده چې د کورونا واکسین بېوزله هیوادونو ته ورسیږي. د اومیکرون د پیښو له زیاتېدو سره سره بیا په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا محدودیتونه کم شوي دي. په بریتانیا کې دویمې ملکې الیزابت له خلکو غوښتي چې د کورونا له اندېښنو سره سره باید له ملګرو او کورنیو سره جشن ولمانځي. په چک جمهوریت کې هم تیره شپه 12 بجې د یوې میاشتې بیړنۍ حالت پای ته ورسید. دغلته اوس رستورانونه او بارونه کولی شي چې د شپې له 10 بجو وروسته هم فعالیت وکړي، خو په ټولنیزو او کلتوري مراسمو کې د ګډون په اړه د حکومت لخوا ځینې نوي اقدامات اعلان شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو وازانو د لټي خبرونه مې هروي.
ستاسو لا پیغامونو
دا بشری مرستی دا راستون کو تمیلون کو تمی او درخواست دی چې دا مرستی باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادی پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. دا اوسنی شکل نقد توزیع کول دا پته نه یو سکی هو انملری دا بخې چې د بانک جهانی لاري مصرف شي او هغه پروژې نیمکارا پروژې یعنی پروژې ډیزاین شي او هغه پروژې مخکې ورسره خلکو ته کار پیدا شي. ولا مستحق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس وشو کې د کې اتمان مستحق خلکو ته نه رسیږي. ما دا نه زنه
تورګان په پنځو میاشت کې د دوو میاشت معاش بنو خود را کې مشته، مگر سل فیصد چیرې اجرا سول؟ په پنځو میاشت کې د درو میاشت معاش چې زور د اسد د میاشت معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشتراکل شو، مگر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف په دوو میاشت معاش رسیدل. نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې که اجرا سوي وي خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دي اجرا سوي. نو زموږ پیغام دا دی چې ته واوري او دغه زموږ معاشونه راته اجرا کړي. هغه د پات میاشت د هم
دا موږ ماجر د تطراتری د دغه جنګار ته کاټه کې موږ راڅوک ناوړي دغه چې د ماشیو د شو د باد پاتری ویاست په خیمو کې موږ ژوند دي د کندهار د درېنی افزیل سره نو دا موږ ځخ دی د لوی مقام پرې ورشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر